روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه د روختیا د ژوند شتمنی د خبرونه په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور په خدمت کې په دې خبرونه کې د وینې د اهداف د نړیواله ورځ په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهداف یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په هکله خبرې کوو. هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپله وینه ورکوي. ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونې میلمه دی. ډاکټر صاحب حکمت جو یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې است. خبرونه ته ستړي مسئ.
خوشحاله اوسئ. مننه کوم سردار صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشحاله او آباد اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دغه د وینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې دغه جملې نه یو هم دغه ده چې دغه شخص کله چې وینه ورکوي د ده دغه د هډوکو مغزو چې د هغې وظیفه د وینې تولید ده هغه تندې کېږي او هغه فعالیت کوي او هغه نوي د وینې حجرات جوړوي. افغاني د وینې حجرات چې د ده په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د هغه په واسطه د یو کس ژوند ژغورل کېږي چې دا هم د طالبات او خوراکي ګټه رسي او د دې په خپل وضعیت کې هم اغلار حجرات د وضعیت نه خارجي دي او د وینې نوي حجرات دي غذایی شي چې دا د ټول نوي ګټه شخص ته بلل کیږي.
مننه ډېر ډاکټر صاحب. په کوم حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود عموماً دغه د ترافیکي پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوري کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساسي دي یو خو هم ترافیکي پیښې او کاندیدات دی چې د خوندینی سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي. په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي امراض واخته دي او قلبي جراحي د هغو په مرستې صورت نیسي ډېر وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسېږي. نو دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدای شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سره حجرات کم وي هغو ته د سره حجرات ورکړه صورت نیسي. یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې هغه البته صفحات دمویه یا د پلاتلت په نام سره یادیږي د هغه کمبود له وجې مریض ته خونریزي پیدا کېږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کېږي. او څلورم کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کېږي. نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کېږي، وینې مبارک کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې سرطان مریضان ډېر زور مري هم کمخونې دي، یعنې د وینې مقدار کدی که کمی دی موزک هر کسان چی سرطان وقتا دی خوصن دیوی سرطان و بانی اغا مریضان تا باید با کافی اندازه سر و متواتر شکل سر وین ورکلی شید تا سوشی در اغوی جوان خوش بودل شید او پینزم هر ماشومان چه دی مایندو نه پیدا کیږي او دغه ماشومان د وی امراض ولري او یا خونریزی ولري نو پر او یا داشه د مور او د نوزاد یا د جنین د وینی په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي چې د نوزاد یا د نوزادي کې د ماشوم د وینی د وزارتو د تخریب سبب شي نو دغه هم په کمخونی باندې اخته چې کله تولیدي د موزیک د غمې ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدی شي دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم هغه دا چې په پرمختللي هیوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي هغه جنینونه هم کمخونه وي هغه کمخونی تشخیص کېدی شي او د مور په ګېډه کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالي سبب کیږي او د وینې د کموالي له وجې د مور په ګېډه کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کېدی شي چې تلف شي نو د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم چې د مور په ګېډه کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژوند ژغورل کېدلی شي او بلاخره آخري حالت هغه حالت ده چې هغه میندې چې هغوی ولادت کوي خصوصا هغه میندې خپله حاملګي هم کله کله د وینې د سرو حجراتو د کموالی سبب کېدی شي که چېرې په کافي اندازې سره غذایي مواد مور وانخلي په نورمال حالت کې وینه معمولا په حاملګي کې زیاتېږي ولکه چېرې غذایي مواد لکه وسپنه ویټامینونه ویټامین بي 9 ویټامین بي 12 د ویټامینونه کمبود موجود وي یا ویټامین سي د مور په غذا کې دا ټول کېدی شي چې مور ته کمخونی پیدا شي نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کېدی شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کېدی شي نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو چې دغه مریضان ته وینه ورکړو
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب احمد جول دې هر اړخیز او جامع او جامع معلومات څخه مونږ ته مخکل دی چې خبرونه ته راشو مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نن نه خبرونه په خپل معلومات خبره کړی وو ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې دا پښتنې مطرح کړې دي ځینو نور مونږ ته پښتنې را لېګلې دي په ویب سټ کې هغه به زتا ستول منم اول به دغه ګران اوریدونکو پښتنه واورو د ما ټکنیکی همکار به پلیکي وګورو چې دوی څوای
السلام علیکم سمیع الله سیالم د کوزی پختونخوا بر ډیر څخه زما پختنه د ډاکټر صاحب څخه دغه دا چې زما دوه کلنه لور ده او دا غې وینه کمیږي نو دا غې له وجې نه بیا په لاسونو اخپو باندې دړي کله چې مونږ ور ټیسو کو دوا یې نه ډاکټر ور کی سټیم د پاره میاش نیمه خی او بیا دغه عمل مخې ته راځي ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې لاس کې دې شی او د دې صحیح درملنه سره کوم ته صحیح جواب راکړی شي
ډاکټر صاحب سمیع الله خان مو واوري ده ان لدیر نه خپل پیغام پرې خي وای کور کې ماشوم ده ناروغ ده هر وخت د وینې کموالی سره د چره کیږي که تاسو معلومات ورکړئ مهرباني ډاکټر صاحب
مننه سمیع الله خان وروره اله د شروع او جوړ وسی دیر کې ښه حالات ولري کمپنی په ماشومان کې کېدای شي چې مختلف عوامل ولري معمولا موږ د کمپنیګان چې انیمیا هم ورته وي په دې کټګوریانو ویشل کېږي چې ماکروسایټیک ده مایکروسایټیک ده او نورموسایټیک ده په ماشومان کې کېدای شي چې هر نوع دغه انواع یا شکلونه د کمپنی رامنځته شي و زیاتره ماشومانی که زینی کمخونیانی دیشه و تا مثلا سفیروسایتوسس وی یا ارگنیسمال دکشورنال هیموگلوبین یوریا وی یا تعداد انزایمونه کم وی لکه ده گلوکوس سکس فاسفیت دی هایدروجناس دیفیشنسی موجود وی یا تعداد نور انزایمونه یا سکل سل انیمیایی چی پا غیقی هیموگلوبین که مشکلات موجود وی نو بغا حالات که چیر موجود وی نو دا با بهتره یه چی بوی دیو دیبین متخصص تر نظر لانده اخبال ماشون تر درملن لانده وساطی سو چه اول باید ده ده کمخونی نویت تشکیل شی چه کمه نو کمخونی ده و کلا چه اول نویت ده کمخونی تشکیل شو بیا کولی شو چه دیغه تدایی بخش شکل سرم مستی بیسو مثلا حقا بریزان که چیره اغوی چکل سل انیمیا و دادی یعنی حقا نم کم کنی چه پا اغوی که پا هیموگلوبین که مشکل موجود بی یا حقا مریضان چه اغوی مثلا طوره ده مینی ده حجرات تخریب سبب شی مبلغ آلات که که دیشی شده غم مریض ده پا را عملیات صورت میشی یا طوره نری شی بی اغوی کم کنی خیکی گی نو هر نو کم کنی زانت خاص میتود ده تداوی لری چه بیا هم دا تکرار و مچوال باید غلبیت دی کم خونی تشکیل شی عامل دی کم خونی باید تشکیل شی نو دیگه کم خونی دی تشکیل پاساس تداوی صورت دیولی شی و مریض ماشون که کی گی نو جلدی انتفاعات که دیشش با مختلف کم خونیانی که پیدا شی بیا هم وایما چه دی کم خونی یا انیمیا تداوی اکثرا خدمتی جور که چه صرف نویت تعیین شی انشاءالله مریض با کاملا خشی نو که دی ویتامین کموالی موجودی کافی اندازی سر ویتامین باید مریض سور کلیشیم که دی وسپنی کموالی موجودی وسپنو باید مریض سور کلیشیم که چه کم مزمن امراض موجودی چه اغده کم کنی سبب شوی یا باید تداوی شی او که چه ره نبینی مغزو نشی کولی چه کافی اندازی سر نبینی حجرات تبدید کی چه غطا پلاستیک نیاوی آقا آلات باید تدویشی چه کل کل ضرورت دیدی پیشیدی چه مریض باید حدو که مغزو ترانسپلانت شی یعنی پیوند شی چه یو کس یو مریض یو شخص سالم شخص ناروغ تا نبینی ده حدو که مغزو ترانسپلانتی گی یا پیوندکی گی بچیر مثلا گرده امراض موجود بی گرده مزمن امراض که دیشی کم خونی مریض تا پیدا کی یا حقا مریضان چی که دیشی اگوی خوندیزی و لری که دیشی چه کم خونی و تا پیدا شی هم دارنگ ده تلسیمیا مریضان چی اولا مرض بچ با اگوی هم ده گلوبین پا جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي په هغه حالات کې باید مریضان تشخیص شي او تداوی شي همدارنګه کله کله ځینې ماشومان کې سرد چې موږ ورته تاسو سرد ورته وایو یا په انګلیسي باندې لیګ ورته وایي دغه هم کېدای شي چې د کمخونی سبب شي خصوصا لید یا سرد پر رانج یا پر فارسی که چه سرما ورده وید پر رانجی که دیز جات موجود بی نو هم تسان چه خل ماشومان استرگی رانجی کهی نو ده که دیشی چه دلیت تسمم بانده ده ماشومان اخدشی نو ده رانجی در استعمالوال هم که دیشی چه یک نو کامفلی را منسه که نوزی که ده رانجی نباید استفاده صورتو نمیشی یا آقا کسان چه پر حقا ظروفو که چه اغاز یاتره خپل ترکیب کې لید یا سر بولوی محاقه دیگونه یا حقه کاسیه چه سر په ترکیب که اولوی دیگونه دوی دی غذا نخوانون و دی پار استفاده که یکی دیشی چه کافی اندازه سر سر په دوزایی مواد که تیر شی او دغه سر بدن تا داخل شی او دغه لید پایزنین یا دی سر به تسلون دانیسه که چه دکی دیشی مریض کم کنیانی پیدا کی او مریض کم خون یخته کیگی نو طول در حالات چه ماویل سمیولا خان تا در طول باید در مالش داکتر پاسته بانده تحلیل و قیشی بلاخره در کم خونی از باب ولا طول شید نوید در کم خونی تشخیص شید در نتازه که بیا تداوی مخی دی کچه ری بینی تا ضرورت تیوی بینا ورکور کیگی او کچه ری دوات ضرورت وی دوات ورکور کیگی
دیره ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پښتنې را لګلې دي، هغه به واخلو، خو مخکې دې به یو اعلان نشر کو او ورسره بیا برنامه تر وګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو، د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که زه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکو دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمون کور کې مریض ده، کم خونی لري، عمر یې 40 کال دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو، دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم، دې نواب ورو ته باید ووایم چې پلاسی میاګانی مبلا هغه کمکونیانې دي چې په دې کې دغه خپله هیموګلوبین چې پروتین ده د سړو حجراتو په منځ کې موجود دي، او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې پلاسی میا، په دې معنی چې دغه هیموګلوبین پروتین چې نو البته دغه د چیو د الفا ګلوبین په نوم سره یادیږي، بل هم د بیتا ګلوبین په نوم سره یادیږي، د دوه په جوړښت کې مشکل موجود ده. چې ځکه دغه تلسیمیا هم د دوه د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کیږي، چې یو الفا تلسیمیا ده او بل هم بیتا تلسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي، او دا مریضان د څه خاص سببي تداوی شوی چې باید د مریضان سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضان د لپاره کله چې کوم کولیکي وینه ورکول کېدای شي، دا یو جنټیکي ډیفیکټ ده، یو جنټیکي تشویش ده، او مریضان د طرف فقط د دې انتقال صورتي ونی شي، او کله کله ضرورت کیږي چې د تورې حمله دي شي، که څنګه د مشکل نه کم شي. اول زیاتره د دې ته فقط هغه د دې انتقال ده چې د دې انتقال ورته صورتي ونی شي. او بل ورور چې عبدالله میږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کمکونی کله کله په مایندو کې پیدا کیږي، اوس هغه مایندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، یا مطلب هغه مایندو چې هغه د ماشوم د تولد د ماشوم یا د بادار کېدو په عمر کې، چې معمولا دغه عمر د 18 کلنۍ نه شروع تر 40 کلنۍ پورې کولای شي چې ماشوم پیدا کړي. دوی کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدای شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي، غذایي مواد کې ښایي کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بي 9، ویټامین بي 12 موجود دي کنه، دي ښایي کافي اندازې سره وسپنه او زنک په غذایي مواد کې وجود لري که نه لري. نو که چیرې د غذایي مواد دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمکونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمکونی سویه ډېر زیات وي، یعنې هغه د هیموګلوبین سویه چې معمولا په ښځو کې باید 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو کچیر دغه سویه کم وی او نویت د کمکونی تشکیل شي، چا دا کمکونی د اوسپنې د کموالی نه وجه پیدا شوی، یا دا چې د ویټامینز د کموالی نه وجه پیدا شوی، نو په کافی اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیچکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کیدی شي چې کوم نوع کمپنی ده، بیا د مطابق د لپاره تدابیر شروع کیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکو، دی نور احمد نوري نومیږي ډاکټر صاحب. دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسم، نو پوښتنه کړې وه او دا پوښتنه ما سره هم وه مخکې دې چې راسم مطرح کوم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سیوینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب ما په نظر.
مشکل دی چې د غورو ته جواب ورکړو. د مخکنی غورو چې د تلسیمیا باره کې یو څه معلومات او څه غواړم چې دوه پنځه نور هم اضافه کړم، هغه دا چې د دې په څنګ کې تلسیمیا مریضانو ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي. یو بل تداوی دا چې د آیرن چیلیشن ټراپی په نوم سره یادیږي، چې دوی لپاره دغه دواګانی ورکول کیږي تاسو چې دوی چې جاته وینه اخلي، د وینې د زیات اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کیږي. نو ځکه کېدای شي دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه ته هیموکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغې لوجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کیږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګان دي ورکول کیږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجوي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانت وایي، چې هغه هم د وینې مغزو البته د تلسیمیا مریضان ته د یو روغ شخص نه پیوند کیږي، چې هغه هم کیدای شي چې د تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هغه غواګانې چې په هغه کولای شي چې کوم کومي تداوی کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بي 9، ویټامین سي، وسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بي 12 یا ویټامین بي 12 چې موږ ورته وایو یا بي 12. نو دا غذاګانې موږ کولای شو چې دیګر د خپل کافي اندازې سره دیګر خوري، او کافي اندازې سره وسپنه او همدارنګه ویټامین اخلي، او د کمپنی باندې شیخ ته کېږي. هغه کسان چې د نورو وختونو څخه استفاده کوي، لکه د څراغ وخه یا مثلا د مایع وخه یا همدغه اسی د چرګ وخه، هم ولې د چرګ وخه دونه موثر نه ده، زیاتره څراغ وخه چې د پسو وخه یا مثلا د غوا وخه یا د غوی یا د کسکی د کافي اندازه سره وسپنه لري، د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خیلی خوبی زیاتر اندازه سره وسپنه لري، منیس، کسان سره منیس کافي اندازه سره وسپنه لري، نو بیا هم دې کولی شي چې استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، ګندنه، دا کافي اندازه سره وسپنه او هم اینجان دینایی لري. اندارنګ د لیمو، نارنج، مانا هم په کافي اندازه سره وسپنه لري، او نور ویټامین هم په خپل ترکیب کې موجود دي. نو زه په دې باندې غواړم مواد نه کچې د دې سوالو کې دې دا په کمپنی باندې اخته نشي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب احمد جو. ټکنیکی همکار می وایي چې یو ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته راغلاست، مایکروفون تاسو خدمت کړئ، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح
کړئ. سلطان احمد سروت صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایست.
وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سمې سلام ډاکټر صاحب ته وایم. سلطان احمد سروت صاحب، تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الهادي تلم د هلمند ولایت څخه بیر شایسته او پر ځای موضوع مشاکره ده. زماره ډاکټر صاحب سره محترم سروال صاحب دا پوښتنه ده چې وس ځوانان مثال شذنه یا چیر په کمپنی باندې اخی دغه ګولې چې مثال ته په دولتي کلینیکان کې ورکړي، دا سری ګولې دا څونه مهمه دي د وینې د کمبود لپاره. دلته اکثره کسان سروال صاحب محترم چې دا ګولې ورکړي یا تاخوري اعلان په کورنۍ کې ودا شي به کیفیت ګولې دي، نو دلته په دولتي کلینیکان کې ورکړي دا سری ګولې دنه په یوه نوم ما تخیر شو د چی په نامه باندې دا ګولې څونه مهمه دي. او بل ترکاری که خود ډاکټر صاحب باندې نړای باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوالو سیمو کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسی نه لري دغه ترکاری یعنی مثال د خبري اخوا د ډاکټر صاحب وویل نو کې ور بیا اوریدونکو ته تشریح کې شاید ډیر اوریدونکو نه اوریدلې ترکاری مثال لکه پالک سول لیمبو دغه شان سول دا څونه مهم دي او دغه سره ګولۍ په اکل باندې که ډاکټر صاحب معلومات اوریدونکو ته ورکړي ځکه ما چې اوریدلې د ډاکټرانو سره دا ډیر مهم ګولۍ دي او ځینې کسانې کته خوري نه کورنۍ ته څوک خوري نه ډاکټر سرواسته مسره
اتل صاحب دغه ګولۍ نوم چې شي دا تاسو ولې د خرڅېب درملتونو کې نوم نوم لري ک رنگ سور ده یا پاکټ سور ده
دا سره ګولۍ ورته وايي په دا کلینیک نه پوهېږم دا کم خونی لپاره ورکی دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکی وړیا ورکی خصوصا د زرانه وته ډیر ورکی شنه نه دی ما شنه به یاد وته سر واسه
سم دا اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژنې ډاکټر صاحب د چیپ نوم باندې دی
فولیک اسید
ها 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 فولیک اسید ډاکټر صاحب د مونږه عبد الله اتل د مونږه دایمي اوریدونکو دی له هلمند تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصنغه نجونو او مایندو ته چې په کم خونی د چاروي د فولیک اسید ورکی د سره ګولې دی یاد کړي دا څومره ګټه وری دی او د خوراکي موادو پاک لې یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي
مننه کوم سروت صاحب عبد الله تعال ورور له هم مننه کوم چې له سیمه ولایت سره یې څخه یو مخ سره تماس نیولې د دې ته باید یو مشاول مختلفو دواګانې دي چې کوم هم په دغه کې استفاده کیږي په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسالفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده هغه د ونه استفاده کیږي چې ګولۍ ګولۍ همچنان فولیک اسید ټابلیټونه هم کله کله د دې ته د لپاره استعمالېږي او کله کله د ویټامین د بوزر ټابلیټونه او یا انجکشن هم د کمخونیګان د دې لپاره استعمالېږي متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کې دي په کافي اندازه سره غذایي مواد د اساسي نه لري مزګه د کمپنی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پر مستقلی هیوادو ته هغه یوازنی شغل اقتصاد کې هغه کمپنی ډیر کم لیدل کیږي نو ځکه افغانان زیاتره په کمپنی خصوصا مینډ فیزینا زیاتره په کمپنی باندې اخته کیږي د دې لپاره چې دوی یو خوب کافی اندازې سره غوړي مواد څخه د سرسی نه لري او د بلې خوانه هغه ام یاشمای عادت یا سلیشن یا حیض چې دې ته هر میاشت کې دي دا هم د دې سبب کیږي چې په کافي اندازې سره وسپنه منرالونه او وینه د دې له بدن نه ضایع شي چې دا هم د دې د رقم کونی حالت تشدیدي نو دا کې کوم کې چې د ډاکټر سیدان له خوا نه کومي دواګانې ورکول کیږي دا ډېر ځکه مو سره دواګانې دي معمولا دغه دواګانې د دبليو شو له خوا نه په خوا کمیل کېږي د کلینیکو ته چې کومل ستاندارد دوا وو زه اوس نه پوهیږم چې کوالټي د دې دوا ورڅخه ملي خو د فیروسالفات د ټابلیټونو استفاده کیږي چې دا معمولا 350 ملي ګرام دی او مریض روزانه یو ټابلیټ ورکول کیږي او کچیر د وسپنې په کم خونی باندې دا مریضان اخته وي کله چې چې مریضان ته تاسو شپږ میاشتې پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړي چې یو کمپنی یې خکېږي کچیر د ویټامین بی 9 کمپنی ورته رامنځته شوی بیا مثلا د بی 12 چې د لیګال بلاستیک انیوي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بی 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بی 9 په نامه هم یادېږي او یا د ویټامین بی 12 چې د میکوبالامین په نامه یادېږي د دغه دواګان د دې په تدوي کې استفاده کیږي دا دواګان ډېر موثر دي که چیرې اله د کمپنی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمپنی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیمیا یا مثلا هیمولایټیک انیمیاګان یا مثلا هغه انیمیاګان چې د کانسرو یا د مزمن ازراج له امله کافي اندازې سره موثر نه ده نو ځکه اول باید
نویت دی کمکونی تشکیل شي، علت د کمخونی تشکیل شي، د فصل غنه د هغه مطابق دوا ورکول کېږي. نو ځکه کمخونی یوه اصطلاح ده چې د دې لاندې په لسهاو نور امراض موجود دي چې هر مرض یو نوه کمخونی ورکوي، هغه باید تشکیل شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیره ولایت ده، خصوصا کچیر د هلمند د ولایت په سطحو غږیږو. هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک، ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا داسي ولایت چې په هغه کې اوبه نه شته، یا مثلا غرونه دي، هلته سبزیجات نه شي کېدای. نو ځکه خلک هم زیاتره د کمخونی په امراضو باندې اخته کېدای شي. نو ترکاریګانې، هره ترکاري از عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه مؤثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12، ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، گندانه، کاهو، مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري نو دوی انشاءالله د هغې کمخونی چې هغه د فولیک اسید، ویټامین بي 12 یا کوبالامین او د یو اوسپنې د کموالي له وجې مای سره دي، نو دوی به انشاءالله پیاخته نه شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي، یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټیو کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستونه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستم د پرازیتونه لري، چې هغه بیا کېدای شي خدای نخواسته چې سمونه میزون شي بیا د انتانی امراض به رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه حیوانات و آمیبیاسز و آمیبا و جاریه و مثلا مختلف چینجی دغه امراض رامنځته کوي. نو ځکه د دې ترکاریو په پاکولو کې او همدارنګه د دې په کارولو او سره ورکولو کې باید ډېر محتاط واوسئ، چې د کورنۍ سره یې استفاده وشي او ډېر زیات باید پاک شي، پس له هغه نه باید استفاده وشي. مننه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب حکمت جو، له پورا او کافي او جامع معلوماتو څخه. مخکله دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو، موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې. از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسې عمران الله کاکړ، دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب، خبرونه ته خره غلست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړ یم، جرمنی هیواد کې ژوند کوم. د دې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندیز موږ کو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کوي څو کلنه ده چې په تلسما اخته ده او دغه د تداوی لپاره څه سهولتونه ستاسو په افغانستان کې دننه، او تاسو لکه چې له جرمني نو کومه سره کوي حالت چې تداوی شهر میاست کې څنګه ک معلومات راکې، مهرباني کوي کا ګل صاحب.
ډیر مننه چې وخت مو راکې. مالو راکې تقریبا لاس کلنه ده، نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند وغږیږم. په لومړي ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا 2 کلن د سیو ک 3 کلن. نو د سی خب اغین مخ کې خدای خ صحتمند او خ د سی صحت هر څه لحاظ نه خو، او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سی ورځ ډیر شدید تب راغله او کنجکاوی به ډیره کوله. د شپې به خوب نو، ټول شپه به ژړل، ډیر خطرناک ژړل به او نارامه به. او کوم دواګان چې پاراستامول، بوروفین، هغه شیان به موږ ټول ور باندې استفاده کول، خو نتیجه به نه ورکوله. بیا موږ د مخبل پلارم چې دا هغه د کوچنیانو متخصص ده، او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد دی، پوهنوی ډاکټر اسلام زینمیږي. نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټي وي پونتون کې استاد دیوال ته کار کوي. نو هغه تاغه محل ما ویوړل نو هغه چې وکت د هغې داسې جول د رنګ سترګې وکتلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. مشکوک شو بیا وویل چې دا فرانسویانو شفاخانې ته ویسه هلته یو ټس د ایچ بی ایف الکتروفورسس ورته وایي چې دا ورته وکوي. نو هغه مهال اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ وډ و، مونږ هم تازه له پوهنتون نه فارغ شوي وو. او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روغتون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا پنځه شپږ ورځې کې، هغه وخت پنځه نیم زره افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې، یو څه موده وروسته لاړم پېښور ته او هلته په آر ایم اے رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی، هغوی سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغې کې ډېر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغې ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي، چې په هغې کې د وینې هغه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي دوه او اف یو او اف دوه فکتورونه تشخیص کېږي. نو تقریبا له پنځه څلوېښت ساعتونو وروسته د هیماتالوژي او پیتالوژي ډاکترانو فیصله وکړه، لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیژي. نو دا موضوع ختمه شوه، راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغانو لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بیخي نشته. یو صرف د وینې د خیژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خیژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د عتیق الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی، هغوی چې دی دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولت لري د چپرکټونو او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خیژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه ده د دریاب په نوم، هغوی هم د وینو د خیژولو سهولت لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خیژیږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات، د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات، مثلا د دې وطن ته اضافه وینه، فولاد، فریټن دازي، د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې، ما درې نفر یا دوه نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نه کړ چې هغوی په هیماتالوژي، پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري. کېدای شي ما یو نفر دو نفره پیدا کړی، نو دا غټه ستونزه ده. پاچ د دې خلکو نورو عمده ستونزه، حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل دی. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو، مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه، موږ مریض ته، نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خیژول دي. نور د دې لپاره چې دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټینډ کې دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان و رحمېږي، په خلک و رحمېږي. نو دا ډیره سخت موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او غریوان ده، او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي
ډاکټر صاحب، چې زه بیا ترې پوښتنه وکړم.
نه ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړی رحمان میډیکل شفاخانه ته هغه ټیسټونه تاسو چالت وکړل په افغانستان کې نه کېدل، دا دی یو پوښتنه. لدی نه مخکې پوښتنه مې دا چې د لورکی صحت یې اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت کې په ټول کابل کې صرف فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده، په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوسم په ډیر ځینو کې نیکی ککیږي ام قابل د اعتبار نه ځکه په افغانستان کې د ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم په افغانستان کې طبابت دا ده چې ال تدوکلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولول او د لابراتوار تکینه خو مهم دا ده چې هغه څوک دی او مریض مرض کی معلومی هغه باید په خبره کې متخصص هغه باید لنزا او کینو پر رحمان کې چې وی وړه هغه د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کول او لاندې پروفیسران لنزا او کچې دغه مرض د نور مګر زوا دا یو موضوع ولا موضوع دا ده چې څومره مصرف کیږي په افغانستان کې الحمدلله موږ افغانان خلک استو وینا په وړیا توګه ځوانان ملګری پیدا کیږي هغه ورکی دغه په کابل کې کوم شفاخانه د نوې جوړ شوې د دریا په نوم یو شفاخانه د پرایویټ شخصي دوی چې دي د وینو د خېجول دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړي دا په وړیا ډول کوي د وینو د وینې هغه خلطه کانول د نور چپر کټونه خسته سنټر جوړ کړي دا په وړیا ډول کوي هدا خپل چې ځینی کسان بیا کومک کوي بیا هغه تاغه ټابلیټونه ځینی فولیک اسید هغه په وړیا ډول ورکي په پولی کلینیک کې چې د کابل حالته هم دغه سه په خوا ډونران او مؤسسات هغه کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده خو متاسفانه په دې پرخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر د څه کتنه نه شوې یو مهم شته چې باید فکر وکړو نقطه وکم او اشاره وکم هغه دا ده چې د افغانستان په سلیر دوه ولایتو کې قدیم مریضان ته وینه خېږي نو بغیر د پولی کلینیک نه چې الټا سنټرفیجونه دي چې د وینې څخه ستر کورویات او سپین کورویات جوړي لری کوي یا تصفیه کوي کچیر دی یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ کدا غي سپین کورویات په کار اغه ورته ورکی او که پاکټ د ار بي سي ريد بلډ سيلز او تفکاری اغه نو تلسیمیا والا ته اکثره رکورویات یا ريد بلډ سيلز پکاریږي نو پوی کلینیک بیا کولای شي اغه سکی سره جدا کی او سره سنټرفیوج کی تصفیه کی او په نورو ولایتو کې دا سهولت نشته حتی په ننګرهار کې نشته دا یو عادي خبره ده او موږ د دینه سیو چا خبره بيخي وته لاس راځي نه لرو دغه شتا نو بل درکې صحت نو دا د سیمریزان دي چې ما خپل درکې د داده میاشته د 10000 افغانۍ پورې دا مصرف لري ځکه زه کولای شم مثلا زه کوم نور خلک نشي کولای کثور سکونه کی نو دا مریضان رستر بل خرابيږي ډاکټر صاحب فلاند لاند کې د ما خبري اوري دغه مریضان ايرن چلټنګ تراپی وته وي یعنی هر ورځ دوی بای ډیفراگزامین یا ډیفراگزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي نو دا مصرف لري کورنۍ دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15000 افغانۍ نشته 10000 نشته نو خبره دا ده چې ما مریض چوس یو ولسکلند صحت فزیکی له هغه خده مثلا کچيري وینه مثلا په نه شدیش ورځ کې چې کمیږي نو صحت خرابيږي نو نور د ناروغان چې دی بیا غو فزیکی له هضم خرابيږي غاخونه خرابيږي سکلیټ فزیکی سټراکچر خرابيږي ډیر مهم چې ده دغه پانکراس چې ده یا مثلا زیګر په دې شیانو باندې دا څه کې خرابيږي په ځینو حالات کې مثلا د دوی زړه ناکام کیږي نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي خفه نشي چې په دې اړول غږیږي ما نو ما خبر دغه وی چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري دوی بیچارهګان په شدت مشکلات کې دي په شدت رواني ذهني مالی مادي هر نوع نو په دې برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي
خدای دې رحم وکړي ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملما دی تاسو ارایزي واوریدل تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري کامران صاحب کاکل صاحب کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې د زبایت په دې پوښمه
متحده ایالاتو کې دی امریکا کې دی
نو چې موږ دغه سه ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دی یاو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خه متخصصین دي 15 کسان د تر یو ځای شي 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین دي ویني متخصصین د الله درضا په خاطر د دې فقیر ملت په خاطر دي 15 کسیزه او کمیټه جوړ کړي د غوسنی خلکو سره دي یا پرایویټ شفاخانو سره دي وغږیږي هغه مریضان خیر ده د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دي د شفاخانه ډاکټرانو چې دي هغه ته ٹریننگ ورکی هغه د لګ کیپسيټي بلډینګ یا لګ په دې برخه کې پوي کې ځکه افغانستان کې د متخصصین نشته نو زما پښتنه کوم خاص نشته ځکه ما ټول پښتنه په لږ کلونه کې حل کړی دی ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زما ده یم
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو عمران صاحب کاکړ دی لورکی پلار دی لوري په تل اسما باندې اخته ده ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې دي حقوق پاک له وګړي ده تاسو ته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو
مملکم سرور صاحب اول خو کاکړ صاحب ته وایم چې سره د دې پروګرام پر راغلي مننه او د دې په کافي اندازې سره معلومات هم د تلشي یو کو بار کې ورکو او هم د افغانستان د موجوده سیاسي سیستم او کوم بشپلات څنګه د وجود لري د ټولې ډیر واضح تشریح ته د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د سایبر البته نه وته موزي کله موږ د خطا کړه تکړه د پراند د ولیم تاسو فون چې موږ یو سیو نشته دي چې دا امنیتي شرایط د جنگونو ټول دا په پنځه کلن جنگ او د بدبختی د دې سبب شو چې موږ تاسو د سیاسي سیستم او سم په مغه په خوانه شکل پاتې ده او سپور مختګ پکې نه ده شوی او بیا هم تاسو د کسې د اسلام ځای ته ولای دا ډېر څه تاسو متخصص ده چې موږ سره واستو د پټي په انتون کې د افغان ورش کې باندې ناروغان معمولاً تداوي کوي ولې متاسفانه چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان نه تل دا مشکل وجود لري ولې اوس هم د سیمه د چمک په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو نه یوازې بلکې هر متخصص او استاد چې د افغانستان نه تل پروسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوی په برخه کې کومک کوي همدغه سم پیسات د کلی میډیسان چې تاسو پوهیږئ دي چې هغه میډیسان د چې البته د دې میډیا یا د انټرنیټ د لارې پیسات د مریضانو خدمت کې او د ډاکټرانو سره په ارتباط کې یو موږ د سیمې یو شی مثلا بلته لاس یو وایي چې زه خپل آرام دی او وایي چې خدای نه خواسته بلا دی او په سیټ افغانستان نه غشي نه ده هر لحظه چې کیږي موږ د افغانستان په فکر یو هر لحظه چې کیږي موږ د خلکو په فکر یو خو خدای مهربان ده ان شاء الله به شي وخت راشي چې موږ بیرته راشو او ټول دا هم ان شاء الله دی افغانستان از افغانستان به خلق خدمت بکنه نو دا پروگرام ده به طول دا پرسایبان و نخوال به طروانه دا خپل خدمت و همکاری هم تا ادامه ورکی او استاس و نظر دیر معقول نظر ده من انشالا کوشش بکن چندسی پروگرام باید جور که هر فیل متخصیم باید اغلط کوشش که چه یو علمی جور که تسوش ده خلقو یا یو شخصانه جور که تر سوش ده خلقه ده خدمت نظرش چه نظر من منه
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راي زوري دلی وی یو شی زغړم اضافه کم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي کله په داخل کې کله خارج کې د ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی موږ راولو سره خبري وکړو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوال ته کوو او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت توجه دي شپږ یعنی لدیل لري نه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیه لري مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي یو بل ګران اوریدونکو هم پیام یې خیو فیض محمد میږي ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وی دا پیغام به وورو ورستی شبیر دی خبرونی
السلام علیکم ورحمت الله تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونی نه دی خبرونی څه مننه دوی کومه او زما پوښتنه دا ده د وینې فشار د حکومت لید ته په انسان کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې زمو پسل معلومات واړم تاسو ته مننه کوم. سلام علیکم.
ډاکټر صاحب حکمت جو، فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ په لنډ ټکو جواب ورته وایي. مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف باندې پوښتنه شوم چې خپل د وینې فشار څنګه تولیدیږي، هدف یې دا ده چې
تولیدیږي او څنګه مخنیوی وسی.
نو د وینې فشار چې ده په دې کې د زړه حرکات پرول لري، د وینې خپل حجم او همجنن د رګونو د جرار کوم فشار چې ده ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پشکي او پمپ کوي داخل د شریان ته، قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پشکي، چې دا د کانتراکتیلیټی یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي، یعنی چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته، او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښيي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کیږي په دوه ډوله ده، یو ته سیستولیک بلډ پریشر وایي او بل ته هم ډایسټولیک بلډ پریشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایي چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو په چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري، نو د جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پریشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پریشر د 100 ملي متر د سکون سیماب وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایستولیک بلډ پریشر په نوم سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او یو نه تر 15 اتیاو پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایستولیک بلډ پریشر او نارمل دایستولیک بلډ پریشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیماب نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا پیک فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري اندازې چې دا مری سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایستولیک فشار د 15 یو نښکته کیږي، نو فشار دې ته ټیټ فشار وي، او یو کې د 15 یو پورته کیږي دې ته هم جګ فشار وي، چې دواړه حالات خطرناک دي. او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ کدي هم نه واستم د ټایم ته ضرورت ده، چې کوم امراض کولی شي چې جګ فشار مې سره وي، او کوم امراض کولی شي چې ټیټ فشار رامنځته کړي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان چې چیرې فشار یې جګ وي، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار یې ټیټ وي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د وینې فشار چې څه کوي بیرته پورته کوي. نو خلاص معلومات د وینې فشار په باره کې ډېر
ډېر مننه. بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو زمونږ
په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکو اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله، بریالي او صحتمند اوسئ.
Jillian.